السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څخه باندې 800 کسان مړه او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویل چې دا ارقام نهایی نه دي او ژغورین کې ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
د ژغورین ټیمونه په سیمه کې دي او ځینې داسې سیمې هم لرو چې تر اوسه پورې هلته لا رسیدنه نه ده شوې، ځکه ډېر صعب العبوره دي. په الوتکې کې رسیدنه شوې، خو د مځکې د لارې نه رسیدنه ګرانه ده. او ځینې کلي داسې دي چې تر اوسه پورې هغه شهیدان او ټپیان تر خاورو لاندې دي، هغه لا نه دي ایستل شوي. نو دې سره ارقام تغییر کوي. تر اوسه پورې موږ ته کوم ارقام رسیدلي دي غواړم تاسو سره شریک کړم. کونړ، په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. ان لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6 درجې بلل شوی ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅونه سپموي. پخوانی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښوولې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر، جاپان سفارت، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د خواخوږی پیغامونه خپاره کړي او د مرستو ډاډ ورکړي. یو شمېر زلزله ځپلو بیا شکایت کړی دی چې سیمې ته مرستې نه دي ور رسیدلې او هغه لوړې څوکې او غرنۍ سیمې داسې ځایونه کې دي چې ورته د ورتګ لارې بندې دي او د مرستې ټیمونه یو رسیدلې نه دي او که ور رسیدلې هم دي په ځنډ ورغلي، چې د یو شمېر مرګژوبلو د مرګژوبلو د زیاتېدو لامل دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په سنا او هودایده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکونکي ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغنده او د نیول شوو کسانو د سمدستي بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولې دي. د ملګرو ملتونو په دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو د حوثیانو لخوا د لګول شوو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنت کې دا ورله کوربه متحده عرب اماراتو سره مخوي. د لوبه په شارجه کې تر سره کیږي. دواړه ټیمونه خپل لومړی لوبي په پاکستان باندې بایللې دي. تمه ده افغان ټیم له اماراتو وروسته سبا ماښام یو ور بیا له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو تر درې اړخیزو شلو ورځو تورنمنت وروسته به د اسیا جام سیالۍ پیل شي. نننۍ لوبه د ماښام 9:30 بجو ته پلان شوې ده. خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو، مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تراشو په خپل توده موضوع کې پاتې کیږو، هغه دا چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه د کونړ په څو ولسوالیو کې د تیرې شپې زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جزئیاتو لپاره ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې دغه موضوع یې تعقیب کړی ده. اکرام صاحب، ستړي مشي، تاسو دغه موضوع له سهار راسې څارئ. د طالبانو د ویان په حواله مخ کې واوریدل چې څه باندې 800 کسان وژل شوي او 2500 نور ټپیان دي. څه دي نور معلومات او د غرس په سیمه کې چې تاسو تماس نیولې، هلته د زلزله ځپلو حال څه دی؟
لودین صاحب، د طالبانو د حکومت د ویان د وروستۍ څرګندونو په اړه باندې تاسو معلومات ورکړل. د کونړ د بیلابیلو سیمو له خلکو سره په ځانګړي ډول د مزار دره چې د طالبانو د حکومت ویاندم تایید کړ چې لام د غسیمه ته د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلې. د سیمه خلک هم وایي چې د مزار دري ډېری سیمه په ځانګړي ډول سو بیلابیلې باندې دي چې دغه سیمه ته خلک نه دي رسیدلې. د سپیرکی په نوم او ګلصاف باندې چې دلته هیڅ ډول د ژغورنې ټیمونه لا تر اوسه نه دی ور رسیدلې او خلک لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي. او فکر دا کیږي په سیمه کې چې د قربانیانو شمیر خای خورا زیات وي. د کوم سیمو د کوم خلکو سره چې ما خبرې وکړې، په لغمان کې بیا د سره لدی چې د ذبیح الله مجاهد ویری چې یوازې 850 کسان ټپین شوی دی، خو د لغمان د والی وایان عبدالمالک نیازی بیا وویل چې په دغه ټپیانو کې ملک تر لګه د 8 کسانو روغتیایي وضعیت چې دی دا ډیر داندېښنی وړ دی. دغه راز شپېته کورونه چې دی دا هم ویجاړ شوی دی. د ننګرهار په درې نور کې ملا ځینې خلک په لوړو سوکو کې د سوتن په نیم په نوم باندې چې کومه سیمه ده د درې نور تقریبا هغه وروستۍ برخه ده، دغه سیمې ته ملا د ژغورنې ټیمونه نه دي ورسېدلي او لا هم هلته خلک چې دی بند پاتې دي.
بله، او نړیوالو مرستندوی موسسو او دغه راس خپلواکو ادارو څه ویلي؟ ملګرو ملتونو دلته په افغانستان کې بیلابیل ادارې، غیر دولتي ادارې هم فعالیت لري، آیا دوی څه ویلي؟ د مرستې رسونې په اړه څه خبره کړې ده؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي د انټونیو ګوتریش په ګډون باندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په کابل کې د جاپان سفارت، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو، د ایران سفارت، د ایران د ولسمشر لقولم یو اعلامیه خبره کړې، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ، دوی ټولو د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودلې دا او له زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی، او دوی وایي چې سیمې ته د دوی ټیمونه هم ورسېدلي دي او دوی به دغه پیښې او دغه خونړۍ زلزلې له زیانمنو کورنۍ سره مرستې روانې وساتي.
کور ودان، ډېره مننه، حتما بل تاسو سره پاتې کیږو په ماښامنۍ خبري مجله کې به نوو جزئیاتو ته په تمه وسو. اکرام الله اکرامو، چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د وروستیو تحولاتو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معده درد علایم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کوم خواړه له معده سره مرسته کوي او په کوم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معده خبره کوو، آیا ستونزه یوازې د معده وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو، دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي، د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډیر وخوري خېټه پړسیږي، د هاضمي سیستم په اړه باندې نوم لري، ته وایي چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه په اوغلی پرسیال، زه هم خپل نیکی سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او مزد او اوریدون تروندې کوم. په دې باندې چې ټول روغ او جوړ وسی، او را به شو تاسو د پښتنه په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېم نړۍ کې، یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د ازمي سیستم ستونزې، یا د ازمي سیستم یا د په عوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپل باندې معده چې ده هغه په خپل باندې د یو نار په شکل باندې، یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که په عامه چې کوو وایو، هغه د وړو کولمو سره وصل ده، یعنې راځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو را به شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي، یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د میډي ناروغي شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کیږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د میډي مایع، یعنی د میډي د کولمو ستونزې او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ به اکثر
ډاکټر صاحب ستاسې قطع شو نه پوهېږم انټرنټ کې څه ستونزه ده یا ستاسې موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسې غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې ستاسې غږ نشته، که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني. خیا فکر کوم اړیکې کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم دا پوښتنه ته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده درد کوي، خو مخکې دینه چې د میدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګران او ریدوند کته تقدیمه ما او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د میډي ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او د زیاتره د میډي په ستوند د چاريږي چې تاسو غره د مون سیستم د ازمي او منظم سیستم دی چې وجود کې د یو سډیر مهم او اساسي وظیفه لري، سډیر مهمم دی او کله د غذا مړې درست نازميږي بعضې مشکلات منځ راوړي، صدا د خلینو شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر غذا یو وخت پرې ختميږي. څه تاسو غره د خلینو کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا معلوم دی بیماری دی میډه راځي د میډې نه ورسته وړه کلمو راځي دغه نه غټو کلمو راځي، صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کومه د خپل یو مشخصا وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګوره یو خوله په خوله کې اچو په خوله کې په اندازې څه خوله لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسوبېږي په دغه خاطر غاخوم لګ د متول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حاضر رول لري. کله چې دلته مثلا هماغه خپل لعاب د خلیج څه دی یا مثلا هماغه ور باندې پرازیږي بیا دلته لګ نرمي کې ماتيږي بیا پس لغنه د میری په طریقې باندې لیار باندې د میډې ته زمیدي کې څه لړ په میډې کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض په دغه لاندې کوړو کلمو ته په میډي کې بعض انزایمونه کې چې پیپسین لري نه دي، بعض انزایمونه د هغه په پروتینی مواد دو باندې با یا مثلا په شحمی او مواد باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه ځخلو حالته یو څه پرچکیږي مثلا ازمیږي څه بعض پس لغانه وړه کلمو ته ځي څه جذب دلته صورت نیسی څنګه زیاتره مایات دی، پس لغانه څه او بکه دا کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا وړه کلمو پس لغانه و غټ کلمو په وړه کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په وړه کلمو کې دی اغه مفیده مواد یا مثلا اغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی دا زیاتره په میدو په وړه کلمو کې جذب کیږي یا مثلا د وړه کلمونه یزبیګه او برطرف فاضله مواد به غټو کلمو نه زیاده غټو کلمو نه نور برطرف کیږي. دا یو سیستم د ازمې د څومتا یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرحله د پرېسپ ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري څه په خله کې داغه نه په میډې کې پس لغنه څه په کلمو کې څه ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجیږي. دا یو سیستم د ازمې دی چې په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې چې په وجود کې همدغه وظیفې تر سره کوي.
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیریږي او مشخص وظایف لري چې هغه برخه باید هغه تر سره کړي، تر ټولو مهم په کې کوم غړی ده؟
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره صدې میده دی په خاطر بعضې زایمونه که د میډې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځته راځي. په خدا خاطر سه مثلا زیاتره تاسو ګورئ میده که مونږه خوله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی، خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي، دغه طریق نه مده کېږي چې خواړه وخلو میده ته لاړ شي، خو بیا هم میده کې جذبیږي. وګوره په هر سیستم کې چې ما د خولې نه در تاسو ته اشاره وکړه، ډول ټول مهم دی، هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري، خو زیاتره په دا کې میده ډېر رول اساسي عمده لري. په دا خاطر که د مو خولې طریقه مثلا مشکل ولري، مونږ بیا میده ته کوی شو چې یو پایپ وصل کړو. که میده مکمل مشکل لري تو تاسو وګورئ بیا څوک غټ ډېر سخت خواړه خوړلای نه شي. په دا خاطر چې امکان لري که دغه وخوري مایات به وي یا مثلا ډېر اوبړن شیان به وي، زیاتره میده په دا کې رول لري. په دا خاطر چې میده کې بعض شیان هم جذبیږي، مایات مثلا نرمانه شه یا مایات او هلته پارچه کیږي، په هضم رسي، پس لغنه بیا د څو کلمو ته ځي او څه فیصدي څه مهم وظیفه د خپل د وړو کلمو د څو حالت زیات ویتامینونه کاربوهایدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي، پس لغنه بیا نور اعتراض کیږي.
منه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم. ډاکټر صاحب مریم بیرته راغله یې سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب لتاس یو رما لکڅنګ چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه، لمرینه نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي، د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا دونه وکړه، مې داده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی. کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم، دا څه ډول ناروغیان دي، څنګه پیدا کیږي؟
اغلی سیال بیا هم سلامونه، زه بکنه غواړم چې زما غقته شوله او رابو شده ته چې زموږ په اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي، یعنی هغه د میدې مایع دردونه، یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای، زموږ خوینه ورونه ډاکټر ته ورزی، دی وای چې خېټه می درد کوي، بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي. او را بشو دی ته چې دی خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میده ستونزه به څه شي وي، یعنی کېدای شي د میده التهابي چې موږ په طبي اصطلاح گاستریت ورته وایو یا گاسترایتس ورته وایو، او دې تر څنګ کېدای شي چې اخطابونه د میډي سید وی، یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړونه ورسته راپورته کیږي، یا هم اچ پایلوري. دا هغه څه دي چې نشي میډي ستونزې جديده ای ور ډیره پیروخه مبحث لا، یعنی ډیر لوی مبحث لا. په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د اچ پایلوري انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده اغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات شوي دي، یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدر ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځلې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلام پاک دی هغې ته انصاف ورکړي، بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو د کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې اچ پایلوري، که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنی په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې په فاصله باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم ایده اچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د اچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اوریدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خود چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي، یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې وراچوي. نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د میدې التهاب دی، که د میدې اچ پایلوري ده، یا د میدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د میدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د میدې سرطان ده. نو ضرور دا چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي تر څو پوري چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د غیر لپاره هم ښه تشخیص کړي او کومه درملنه یا دارو چې ورته توصیه کړي چې هغه هم په هغه باندې ماستر تمام شي.
ډاکټر صاحب د میډي او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یکه یوازې موږ په دې تشخیص ولا شو چې ډاکټر تلل شو ډاکټر موږ ته وایي چې دا د میډي درد یا د کولمو درد ده او کنه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څه خپلم پوښي چې اوس په میډي درد باندې اختیم کې کولمې می درد کوي.
دقیقا اغلی سیال ز پام ټکو باندې وای ما تر څو زموږ اوریدین کې هم پوښي کچيري د دوو پوښتنه تر موبایل موږ خپل سترنوم اډوکه په سترنوم اډوکه په نو سره په تیوي سره دیږي نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لکه کني خوته یا خې خوته دا زیاتره د میډي دردونه دي او د یادول وړ ده چې د میډي دردونه انتشاري دردونه دي یعنی هغه انتشار کوي کله کله د وګو شوت د شوته یعنی د وګو کې هم د درد احساس کوي کله مثلا زیاتره پکینه یا چپل وړه خو کی نوروغ د احساس کی چې خدا نه خواسته کې د جزد زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یم د دردونه په دې شکل باندې لیکن خپل باندې د کلمو دردونه چی هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام نوروغ بیا وای په خپل باندې واضح وای اجازه ماته کلمې ته او پیچ کی یعنی یو لحظه آرام یعنی ورسل یو لحظه څخه یو لحظه کو یو پینځه دقیقو څخه یو څړی کار باندې راځي چې دا دردونه دي کلمو دردونه دي خو بیا هم موږ دا خبره نهایی کولای نشو یعنی د دې لپاره فاینل ډایګنوز یا نهایی تشخیص کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نوي کړي او د یادول ورده ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده زیاتره د ګرمۍ فصل ده په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي میده مې خوږیږي ډاکټر صاحب ډېر شدید سالات لرمه در حالی که چی میده که هیچ ستونزه مشکل نیی هغه انتان چی ده هغه پا کلمو که هغه ستونزه یا بابیده رو منسه کرده ده نورست الهیقی تخه هیقی تا چی کم ده غط و متیاز ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چای کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس دغه ستونزه رو منسه کرده ده پا کلمو که ده او که میده که او که چیری آغل یه سیال زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي یعنې دوو پوښتنې ما بین کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښی خواته نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه ته او پیچ ماته نر کوي یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته د نامه شاوخوا مشکل نشته یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرمه فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلی دي یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د میډې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کیږي د ایجیت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایټس یا د میډې مایی یا د کولمو او د میډې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کیږي نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د ازمی وي یا بل ډاکټر صاحبي په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان ته سبیر تر وګرځم. ډاکټر صاحب فریدون له تاسو اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچوي خو خېټې راوتې وي او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې اتمن ډاکټر صاحب له ټلیفون یې لري دا یا زموږ غږ نوري زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته غوږی راوخلي را سره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون که چېرته زموږ غږ لري مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټې پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچوي او خېټې راوتې وي او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي که زموږ غږ لرئ موږ ځواب ته په تمه یو مهرباني.
خا ډاکټر صاحب فکر کوم تخنیکی ستونزې لري. ډاکټر صاحب فرید الله کته سي دغه پختن را تاسواب کړی دغه خلکو ستونزې سوي عموما.
بلې په اغلی سیال زموږ اکثرا خويند ورونه یعنی کله کله اکثرا او قاده دغه کوي کوي وای چې کله ز ډوډۍ وخرما خېټه مې پړسیږي او اغل د ډوډۍ مې او پاو موټ کوي د زړه په سر باندې ولړی یعنی میده په سر باندې ولړی د تمغه په طبي سلامونه چورته وای یو سو یو زما یا په خپل باندې چرپور هم راکې اند جی سی فود یعنی یو سو یو زما موجوده په میده کې چې په دغه صورت کې دغه ناروغونو ته بیا هم موږ دغه متیاز نه ورکو یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادی ناروغي لکه موږ چورته وای جارډیاز او د دې ترڅنګ کې د شي امیبیازس وی شجلوزس دا ناروغان د ستونزې لري بل خصوص د جارډیازس ناروغان دا ستونزې لري یعنی د دې ترڅنګ چې د پمیده پړسوب کوي پمیده کې مختلف غوازونه اوریدل کیږي وای چې میزه کې مختلف غوازونه دي او غازات وی همیشه په مجلس کې ناس ما او مو چې کوي چې په میده کې مې قرو قور ویزه د څو رقم خجالت شمه چې دا سال نو دغه اکثره د جارډیا په بیس کې رومنسه کیږي ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري لیکن موږ د دې د جارډیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل لمنځ ځي خو دې تر څنګ اغلی سیال د دغه ناروغ ته کچیر زموږ یو خور وی یو ورور مو وی د توصیه هم کوو ورته چې سترګو توره هغه خامه ترکاری چې خوري هغه په کلور کې منځي پاکه به منځي کې چیرې پاک نشي منځي چې دنه به استفاده نه کوي ته به کوشش کوي چې هغه غازدار مشروبات ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي هغه وبو چې یخایب کې پروت وي یعنی 24 ساعت چې دا به نس کې او همدارنګه د یادول وړ چې ډیر سکړی خوړه یې دنه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دا غستوستون زه په اساسي شکل باندې حل شي یعنی دا خپل باندې رضا ماسته موضوع ته چې دا یو سو یو زما دا چې اکثرا د میکروبونو یو انتوناتو په بیس کې رامنسکیږي خو درملنه ډیره ساده و آسانه ده او دې تر څنګ د ناروغ په همکاري یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي یعنی مثلا اوس فصل دی انګور د افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده ډیره ګټوره میوه ده لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خپلی ته کوي در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لک په پاک اوبو کښې پرې مینځه وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي خېټه مې پړسېږي زړه مې پړسېږي ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي در حال کې چې دا انګور د ستونزې نه رامنځته کوي هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې دغه ستونزه رامنځته کوي نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي اغلی سیال
مننه کورودان ډاکټر صاحب که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوی وي هغوی ته به ورشو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کیږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدنې چاغ وي خېټې غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي که چېرته موږ وغواړو د جارډیا شیدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو بل هم څه لار شته دوام توسعه کیږي په دې برخه کې که نه بغیر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده ډاکټر صاحب فرید الله الله تاسې اورغو بخی چې تاسې لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دغه دی جادیا ناروغۍ ده هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کیږي د 5 ورځو لپاره او دې نه علاوه د خپله د انتیبیوتیک نوم نه اخلمه کیدای شي زموږ اوریدونکي دا خبره کنفیوز شي یعنی ګیچ شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي بیا همیشه د وخونې نه راخلي څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې دغې نه هغه ډاکتر قضاوت چې ور انتخابوي دا د یوه دوهم دوی ته وایي چې دې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي دوهم دی به خپل شخصي فلسفه مراد کوي یعنی د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي او درېیم دا چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه هلته کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کوډکسون څخه راولي د هغې لاس وپکې به صحیح لاس و مخ به صحیح مینځي او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي وربدلوي یا دایپر وربدلوي کوشش وکړي چې ورسره د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي.